السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغو چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندنو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دی لیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څیړنو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبانو له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. دغه ډلې د پخوا پرتله د ډېره ازادي ترلاسه کړې او د ترهګرۍ ګواښونه په افغانستان او سیمه کې زیات کړي دي. دغه راپور له مخې نه طالبانو په کلکو ټکو رد کړی وو او له واقعیت نه لرې بللی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي بیکاری په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې ډېر کړی او تر ټولو زیانمنې معلولان دي. د کمیټې په هغه راپور کې چې پر خپلې ویبپاڼې خپور کړی ویلي د افغانستان بشري ناورین اوږدمهاله حل لارې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي د هغو مهمو پروژو بیا پیلول چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي د بشري ناورین په حل کې مرسته کولی شي. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دغه چاودیدونکي دغه ناچاو د توکي له تیرې شل کلنې جګړې پاتې دي چې اکثره قربانیان ماشومان او څاروي وي. په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت محلي چارواکو هم د ماشومانو دغه مرګ ژوبله ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان دی او سمندري طوفان د څپو مخ کې تخلیه شوی دی. داسې ویرشته چې دغه طوفان به په هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي به پرې کړي. د هوا پیژندنې متخصصان وایي د هند د ګجرات مندوی او د پاکستان کراچۍ ښار د طوفان په مخ کې پراته دي. دغه سمندري طوفان له توندو بادونو او بارانونو سره مل دی. د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبو شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون ډوبه شوه. فرانس پریس لیکلي دغه پیښه کې تر اوسه د اتاویا کسانو د مړینې تایید شوی دی. په یونان کې د سمندر غاړې ګاردانو ویلي یو سلو څلور ډوب شوي کډوال ژغورلي دي. داسې ویره شته چې د بیړۍ له ډوبېدو وروسته ممکن سلګونه کسان ترې تم وي. د یون ایچ سی آر مسؤلانو ویلي ممکن دا پیښه په وروستیو کلونو کې د یونان په اوبو کې تر ټولو لوی غمیزه وی. ویل شوی چې بیړۍ کې سپاره کسان تر ډیره د افریقایي هیوادونو اتباع وو. او د راپورونو له مخې د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای تیر کال اوکراین ته خبرداری ورکړی چې د نورد ستریم پایپ لاین ویجاړ نه کړي. سی آی ای دغه خبرداری وروسته تر دې ورکړی چې د هالند استخباراتو په وسیله دغه پایپ لاین د ویجاړېدو له توطیې نه خبر شول. د یو شمیر اروپایي او امریکایي رسنیو لخوا په دې اړه خپاره شوي راپورونه به په بالتیک سمندر کې د نورد ستریم پایپ لاین معما نوره هم پیچلې او ژوره کړي. دغه پایپ لاین تیر کال سپتمبر کې د هغو چاودنو له کبله ویجاړ شو چې تر اوسه تر ارزونې لاندې دي. تر دغې پیښې وروسته لویدیځو چارواکو د ملامتۍ ګوته روسیې ته ونیوله. اوکراین پیښه کې لاس ترل رد کړي دي. نور ستریم پایپ لاین د روسیې لخوا جوړ شوی چې په وسیله یې د روسیې ګاز جرمني او نورې اروپا ته رسیږي. دا وو خبرونه. وړاندې د دې خبري مجلې په پاتې شیبو کې د دغو مسئلو تفصیل اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغانستان پر وضعیت د بندو دروازو تر شا غونډه جوړه شوه. ټیټپوړو طالب استازو هم ګډون پکې کړی وو. دغې غونډې ته د افغانستان څوک ورغلي وو او د افغانستان پر وضعیت به اغېز څه وي؟
کچیر دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي، هغوی کچیر دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي د افغانستان د خلکو په خیر تمامیږي.
یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. په پاکستان او هند کې څه باندې یو لک کسان له وطن سمندري طوفان مخکې تخلیه شوي او د چک جمهوریت ولسمشر وایي له روسیې بهر ټول روسي اتباع باید تر څارنې لاندې وي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګي ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه ومنې لوقا پایکار نه مننه کوم چې د فیسبوک لایف په برخه کې همکاري کوي. د ناروی په مرکز اسلو کې د افغانستان د دوه ورځنی فورم یو ګډونوال وایي په بحثونو کې ډیر تمرکز د بین الافغاني مذاکراتو په پیلیدو و چې غوښتنه وشوه په دې مذاکراتو کې د طالبانو له لوري پریکړه کوونکي کسان ګډون وکړي. یادګرونوال چې نه غواړي نومې واخیستل شي همداشان وایي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د بشري حقونو په خوندیتوب او د بشري ناورین په مخنیوي هم بحثونه کړي دي. د بندو دروازو تر شا دغه غونډه نن او پرون ترسره شوې ده خو خبریالانو ورته لاسرسی نه درلود. دا چې د غونډې دغو ګډونوالو نور څه ویلي او د بحث وړ مسایل څه دي، همکار مې همایون هیواد موضوع تعقیب کړي. هیواد صف ستړي مشي.
مننه لودین صاحب، تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ناروې په مرکز اوسلو کې د نړۍ د بیلابیلو مسایلو په اړه په جوړ شوی فورم کې د افغانستان په اړه هم بحثونه شوي. په دې فورم کې د تیرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یونما د مشرې روزه وطنبای وه. همدا ډول د یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو، د طالبانو حکومت، د بهرنیو کورنیو او دفاع وزارتونو د استازو او همدا ډول د یو شمېر افغان سیاستوالو په ګډون بحثونه شوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال چې نه غوښتل نومي واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغو دوه ورځنیو بحثونو کې ډېر تمرکز د جی ټي بین الافغاني مذاکراتو په پیلیدو باندې و چې د طالبانو له لوري د دوی په وینا باید پکې پرېکړه کوونکي کسان برخه واخلي. د اوسلو فورم یاد ګډونوال همداشان وویل د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه وشول او د شته بندیزونو په لرې کېدو هم ټینګار وشو. د یاد ګډونوال په وینا په دې بحثونو کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالو مرستو د ډېرېدو وړاندیز هم وشو. د اوسلو ناستې دا ګډونوال زیاتوي چې په دې ناسته کې ټولو لوریو خپل نظرونه شریک کړل او کومه پرېکړه نه ده شوې. هغه زیاتوي چې د طالبانو له لوري هم کوم پلاوی چې ورغلی و ورته ویل شوی دی چې ځینې پرېکړې مشران کوي. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د قطر دفتر د مشر سهیل شاهین او همدا ډول طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له برسیال ویان څخه هم جزئیاتو پوښتل، خو نوموړو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د اوسلو ناستې له پیلېدو سره سم په دې ناسته کې د طالبانو د ګډون له امله د ناروې په حکومت نیوکې هم شوې دي. البته د ناروې حکومت په تیر میلادي کال کې هم د طالبانو د یو لوړ رتبه پلاوي په ګډون ناسته جوړه کړې وه چې په هغې ناسته کې د ټول ګډون حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو او همدا ډول د بشري حقونو په خوندیتوب بحثونه شوي وو. په یاده درې ورځنۍ ناسته کې که څه هم طالب چارواکو کومه ځانګړې ژمنه نه وه کړې، خو ویلي وو چې هڅه کوي د خبرو اترو له لارې شته ستونزې حل کړي. مننه.
ډېره مننه. همکار مې همایون هیواد و چې ویلي په ناروې کې د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره شوه. یو ګډونوال ویلي چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبري شوي او دغه راز ویل شوي چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ژر تر ژره بین الافغاني خبري سره پیل شي. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، دا دویم ځل دی چې اوسلو ته د طالبانو استازي ورځي او د افغانستان په اړه بحث کوي، خو دا ځل استازي د ټیټي کچې دي. په ټوله کې د دقیق غونډې اغیز د افغانستان په اړه څه دی؟ د افغانستان پر روانو شرایطو به اغیز څه وي؟ همکار مې خاطر پردیس په همدې تړاو د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ پوښتلی دی.
هر هغه ناسته چې د نړۍ په کچه په هر ملک په ګاونډي ملکونو کې او په بهر کې په ناروې کې یا په نورو ممالکو کې دایریږي، هغه د افغانستان د خلکو د مشکلاتو او د دغه اقتصادي او نظامي بحرانونو د حلولو لپاره کومه لاره او یا کومه طرحه وړاندې کوي، دا به د خیره خالي به نه وي. ولې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه نیمه پیړۍ کې خارجي ملکونو زموږ په داخلي تشکیلاتي موضوعاتو کې د دوی برلاسي خلک ول، او افغانان هم چنان په دغه ټول د نیمه پیړۍ کې دوی داسې مستقلانه ونه شو کولای چې دوی په خپل منځ کې سره کینی. د افغانانو له ادرسه دوی خپل داخلي او سیاسي مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. نو زما په نظر باندې دغه ناسته د خیر نه خالي نه ده، مګر چې دغه ناسته یو نمایشي بڼه لرله.
په دې ناسته کې ولې د طالبانو ټیټپوړو چارواکو لکه د یو ویان تر کچې چې د بهرنیو چارو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان ورسره یو د درې مشاورین دغه ناسته وربلل شوي وو؟ اصلي عوامل په څه کې وو؟ ولې دومره یو ټیټپوړی پلاوی غوښتل شوی وو دغه ناستې ته؟
خو زما په نظر باندې کاش کې د دغه ویندانو نه ای کاش کې د وزارت خارجه سرپرست وزیر متقی او حتی نور دغه لوړ پوړي شخصیتونه لکه مولوی محمد کبیر چې هغه قلم تصامیم نیولی شي، دغه شخصیتونه که چېرې واقعا دغه غونډو ته دعوت شي او نه تنها دې غونډو ته، هر هغه غونډه چې د افغانستان د منافع او د افغانستان د وضعیت او سیاسي وضعیت او نظامي وضعیت په هکله دایرېږي، که چېرې دغه طالبان چې هغوی تصامیم نیولی شي، هغوی یعنی واقعا هغه څه چې دنیا ترې غواړي هغه د دنیا غوښتنو ته هغوی مستقیم ځواب ورکولی شي، هغوی که چېرې دغه میز او دغه غونډو ته دعوت شي، دا زموږ د افغانستان د خلکو په خیر تمامېږي. یقینا چې ویاندان یا نور داسې خلک چې هغوی مجبور مکلف دي چې لکه د هغه د راکړې ورکړې یا د ژبې هغه د هغوی پیغام تر څو کابل ته ورسېږي، بیا د کابل نه بل تصامیم ونیول شي،
ناروی د دغه ډول ناستو په ترسره کولو سره څه غواړي؟ راسخ صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې وړاندې اشاره هم ورته ولرله.
ګوره عزیزانو، ناروی هغه ملک دی چې لکه چې څنګه چې موږ او تاسو په خپل جغرافیا کې زموږ ګاونډي ملک ته متوجه شوي اوسئ، دوی هم زموږ په نمایندګۍ د افغانستان د دولت په نمایندګۍ د افغانستان د ولس په نمایندګۍ اکثره وخت وزیر خارجه یې پاکستان او نور د لوړ پوړي شخصیتونه د دنیا سره خبرې کوي زموږ په اړه، مګر ناروې غواړي چې هغه اړیکې مستقیم د ناروې له ادرسه د غربي نړۍ سره دوی تامین او د دغه سوالونه چې کوم سوالونه چې د غربي نړۍ سره مطرح دی د ناروې په منځګړیتوب دغه ځواب د طالبان نه واخیستل شي او د طالبانو لپاره د رسمیت پېژندنې او د تفاهم لاره خپله کړي.
د نړیوالو چارو کتونکي اختر محمد راسخ و چې له ازادي راډیو سره د اسلو د غونډې په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه مسلو کې تم کیږو. یو شمیر امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې نشي تاییدولی. دغو امریکایي چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې دا مهال د داعش، القاعده او ټي ټي پي په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیت کوي، او ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې هم پالي. طالبانو له مخکې دغه راپور له خپله اړخه رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. دا چې امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، اول یې د ملګرو ملتونو موندنې رد کړي دي یا په یو ډول ویلي چې تاییدولی نشي، د موضوع د تفصیل لپاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل شوې. سنا جانې، د امریکایي چارواکو څرګندونو کې څه راغلي؟
سلامونه لودین صاحب او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي، یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې د کمیټې وروستی راپور په بېلابېلو برخو کې د امریکا د استخباراتي ټولنې له شنونو سره سمون نه لري. یو شمېر امریکایي چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي شبکو د فعالیت زیاتوالی په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو د څېړنو او څارنې کمیټې راپور چې په وینا یې ترهګرۍ شبکې په افغانستان کې د زیاتې ازادۍ په لرلو په دې هېواد کې او په سیمه کې د تروریستي ګواښونو د زیاتوالي لامل کېږي نشي تاییدولی. د دغو چارواکو په وینا دوی په دې قضیه کې داسې کوم شواهد نه دي ترلاسه کړي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د منتونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تحریمونو د څېړلو او څارنې کمیټې د جمعې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره ژورې اړیکې لري، او پر دې سربېره یو شمېر نورې ترهګرۍ ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالې دي. په دغه راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې القاعده او طالبان نږدې اړیکې لري او القاعده د طالبانو تر واک لاندې افغانستان امن پټنځای ګڼي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي چې اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په لرې پرتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول د نشتوالي او د خلکو له نارضایتۍ څخه په خپله ګټه کار اخیستی دی. په دې راپور کې دا هم لیکل شوي چې د ترهګریزو ډلو توان په هره برخه کې د پام وړ زیاتوالی موندلی دی. د دغه راپور پر بنسټ افغانستان کې د القاعده شبکې له 23 لوړ پورې چارواکي شتون لري او ټول تال 400 جنګیالي او د هغوی د کورنیو 1600 غړي په دغه هېواد کې په روزنیزو کمپونو کې شتون لري. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش پر عیسایو هم بحث شوی او ویل شوي چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې له 4000 څخه تر 6000 پورې غړي لري او د افغانستان په 13 ولایتونو کې کمپونه او پټنځایونه لري. د دې راپور پر بنسټ په افغانستان کې د داعش پر عیسایو دا بس چې سوی دی یو بل جګپوري امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل چې دغه عیسایي ابي سري بلله. هغه په دغه اړه وویل چې دا شمیرې د امریکا د سفارتي ټولنې له اټکلونو او په حقیقت کې د امریکا د متحدینو او شریکانو له اټکلونو سره په بشپړه توګه په ټکر کې دي. د تک امریکایي چارواکي دا هم وویل چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ایمن الظواهري له وژل کېدو وروسته اوسمهال د القاعده لږ تر لږه 12 مهم غړي په افغانستان کې شتون لري او داسې نه ښکاري چې دغې شبکې به په افغانستان کې روزنیز کمپونه جوړ کړي وي. دغه چارواکي زیاته کړه د داعش خراسان ولایت څنګه په تیرو دوو کلونو کې په دې نه ده توانېدلې خپل هغه هدف چې پر امریکا پرېته یې ترلاسه کړي او د طالبانو فشارونه د داعش د دغه شاتګ یو لامل و. ډېره مننه
زموږ همکاره ثنا کاکر وه چې ویلې یو شمېر امریکایي چارواکي وایي د ترهګرو ډلو د موجودیت او له القاعده او ټي ټي پي سره د طالبانو د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو روسي راپور نشي تاییدولی. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو طالبان تر دې وړاندې هم تورن کړي چې له القاعده او ټي ټي پي سره اړیکې پالي، خو طالبانو له خپل اړخه دغه ډول راپورونه په زلونو رد کړي او له واقعیت یې لرې بللي. طالبانو د دوهې په تړون کې هم نړیوالو ته ژمنه ورکړې وه چې له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه پالي، خو د تیر کال په جولای میاشت کې په کابل کې د القاعده د دویمه درجه مشر ایمان الزواهری وجل کېدو د طالبانو د غژمنې تر سیوري لاندې راوستلې.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
اوریدونکو د افغانستان په اړه درته نور راپورونه او معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو، خو اوس ورځو پاکستان او هند ته. هلته له یو زورور سمندري طوفان مخکې څه باندې 1,00,000 کسان تر خطر لاندې سیمو نه تخلیه شوي دي. د مشال رادیو د خبریال مو د سیمې ته ورولي.
سلامونه دا مشال ریډیو کتونکو اوریدونکو، زه نیاز علی خان ما. دا وخت د کراچۍ ساحلی سیما چې هاکس بے په نوم یادیږي موږ هلته کې موجود یو. د څو ورځو راهسې چې سمندري طوفان بی پر جوې خطر ده او هغه نن په کراچۍ کې داغه سره سره د سن چې نور کم ساحلی سیمې دي هلته کې ساحلی سیمو ته را رسیږي. تاسو کتلی شئ چې دا وخت د سمندري طوفان د وجې په کراچۍ کې د سمندر لهرونه چې کم دي او به چې کم دي هغه د لسنه والا 200 فوټو پورې چوتی شوې دي. دا اوبه چې شاته کمی ښکاریږي دا به د دې ځنه 1 کیلومتر کته وي، ولې چې دا د سیلګرۍ ځای دی او دلته چې کوم دی دا هټونه جوړ شوي دي یا خلک چې به راتله هغه به په دې کې پاتې کېدل او بیا به دلته سیلګري کوله. لیکن نن سمندري طوفان چې راغلی دی نو دا اوبه نن دې ځای ته راختلی دي، دې هټونو ته ډېر غټ زیان رسولی دی. د هغې سره سره اوبه آبادۍ چې کوم دلته دا یا سړکونه دي هغې ته هم داخل شوي دي. دا آبادی د سن حکومت په وینا چې کوم دی په مکمل توګه بندي خالی کړی شوی دی. خلک چې کوم دی هغه خوندي زیانو ته چې کوم دی لګلې شوی دی. داغي سره سره کمنګ وګورو نو په پوره سن کې شاوخوا 1,00,000 تنزدې خلک د سن حکومت په وینا چې هغه د ټټي کېتی بندر بدین او سجاول سیمونه رئیسته دي او د هغه لپاره په پوره سن کې د 50 تو پورې کیمپونه جوړ کړي دي. سرکاري ودانه او سکولونه ته هغه منتقل کړي دي. الته هغه ته راشن او خوراک څاک هر څه ورکول کیږي. دا بارانونو سلسله هم د دې سره شروع شوې ده چې دا وخت په کراچۍ کې اوس باران ولاړ دی خو باران وریږي. داغې سره سره په کېټي بندر او د سن په نورو ساحلي سیمو کې ډېر زیات باران دی، خلک هم اغېزمن کړي دي. د پاکستان سمندري ځواکونو په وینا چې تر اوسه هغوی 12,000 خلک د دې سمندري طوفان له وجې خوندي سیمو ته بوتلي دي او د هغوی په وینا چې په دې طوفان کې تر اوسه 100 کسان جوبل شوي هم دي چې هغوی بیا کم میډیکل کیمپونه چول جوړ کړي دي هغې ته بوتل شوي دي او هلته د هغوی درملنه هم شوې ده. سمندری طوفان دا وخت د کراچۍ نه شاوخوا 19 کیلومتر لري دی. د دې اثر منګه دلته چکم دی لیدل شو. د موسمیاتو محکمې سانګې په وینا چې د 13 جون پورې به د دې اثر هم داسي وي او د کراچۍ ترڅنګ نور چکم ساحلي سیمې دي التبا د 13 تاریخ پورې جون پورې د بارانونو دا سلسله به چکم دی روانه وي. د حکومت په وینا په کراچۍ کې یو پسند کې چې څلور هوایي ډګرې دي الته کې د وړو الوتکو تګ راتګ چکم دی هغه هم ځنډولې شوې دي. صرف د بهر هیوادونو نه چکم غټ جازونه یا الوتکې راځي هغه صرف دلته کوزیدې شي یا د دې ځینې تلی شي. د جازونو تګ راتګ نور هم ودرولې شي. د دې طوفان په اړه د دې د زیان په اړه به په روان وخت کې تاسو ته نور هم معلومات درکو.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو د هند او پاکستان د سمندري طوفان په اړه مو واوریدل. اوس یوې بلې نړیوالې مسلې کې تم کیږو. د چک ولسمشر پیټر پاول وایي امنیتي ادارې باید هغه روسانو څاري چې په غرب کې ژوند کوي. پاول پرون د ازادي راډیو له اوکرایني څانګې سره په یو مرکه کې ویلي تر هغه چې جګړه دوام لري باید روسانو په وړاندې اقدامات له عادي حالات څخه ډیر کلک او مضبوط شي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه لودین صاحب تاسو ټول لیدونکو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د چک ولسمشر او د ناټو سازمان په خوانی لوړ پوړي چارواکي پیټر پاول پرون چهارشنبه د ازادي راډیو اوکراینی څنګه سره په مرکه کې ویلي دي چې امنیتي ادارې باید هغه روسان چې په لویدیځ کې ژوند کوي وڅاري. پاول ویلي ته ملري چې د ناټو په کلنۍ ناسته کې چې روانه میاشت د لیتوانیا په پلازمینه کې جوړیږي د ناټو لوغړ هیوادونو څخه د اوکراین د اوږدمهاله ملاتړ او په دې سازمان کې د غړیتو پړه هم واوري. خغلی پاول د مرکې په بل برخه کې ویلي دي که څه هم د هغو روسانو سره چې له روسیې بهر ژوند کوي او د اوکراین د جګړې له امله له ستونزو سره مخامخ دي خواخوږي لري. خو د هغه په خبره تر څو چې جګړه روانه وي نو د روسانو په اړه اقدامات باید د عادي شرایطو پرتله ډېر مضبوط وي. د چک د ولسمشر په وینا هغه روسان چې په لویدیځ کې ژوند کوي د تیر پرتله دي ځکه وڅارل شي چې د هغه په خبره دوی د هغه هیواد وګړي دي چې د اوکراین د جګړې رهبري کوي او د خغلی پاول په باور دا د جګړې تاوان دی. پاول زیاته کړي دا د هغه څه ته ورته دي چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا د جاپان وګړي د څارنې له دقیق رژیم لاندې وساتل. ازادي راډیو د چک له ولسمشرې دفتر سره اړیکه نیولې ده او په دې اړه یې ورنه جزئیات غوښتي دي چې دقیق څارنې رژیم څه ته وایي. د بندیانو کمپونه د دویمه نړیواله جګړې پر مهال د امریکا د هغه وخت ولسمشر لخوا جوړ شوی چې پکې د امریکایي اتباعو په ګډون جاپانیان هم بندیان ور او دغه کمپونو څه باندې 1,000 کسان چې زیاتره یې امریکایي اتباعو اغیزمن کړي وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2022 کال د فبروري میاشتې په 23 پر اوکراین پراخ نظامي یرغل پیل کړ. روسي چارواکو ویلي چې د دې بریټ یو سبب دی چې اوکراین د ناټو سره د یو ځای کېدو خواته روان دی. د چک ولسمشر چې تر ډیره تشریفات تیرو لري د ازادي راډیو د اوکراینی څنګ برخه سره پایاوي ځنګړي مرکه کې ویلي چې تمه لري د ناټو سازمان د مشرانو پر راتلونکي ناسته کې له اوکراین څخه او په دې غونډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ګډون د دې غونډې ارزښت هم نور زیات کړ او په دې غونډه کې د اوکراین څخه ملاتړ وشي. د ناټو سرمشري زبا د جولای میاشتې په 11 او 12 جوړه شي.
ډیره مننه همکار مې فریدا سیال و چې ویلې د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي له روسیې بهر د روسیې اتباع باید تر کلکه څارنه لاندې وي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه درته لرو خو تر پیغامونو مخکې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ همکار بختیار ساحل دا خبرونه راټول کړي.
سلامونه مې ومنئ. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ یوازنی ټیسټ لوبې دویم ورځ هم بشپړه شوه. افغان لوبډلې په دویم ورځ په خپل لومړی پاړۍ کې یوازې 146 منډې وکړې. هیڅ افغان توپوهونکی ونه توانېد چې په دې پاړۍ کې نیمه سلیزه ووهي. دوه مخکښ توپوهونکي ناصر جمال او افسر زازی وو چې په ترتیب سره یې 15 او 16 منډې ترسره کړې. په افغان توپ اچونکو کې بیا نجات مسعود په لومړي ځل په ټیسټ کرکټ کې 15 لوبغاړي وسوځول او یمین احمد زی په دې پاڼې کې د 2 وکټو په اخیستلو بریالی شو. بنګالی لوبډلې په خپل لومړی پاڼې کې 302 او په دویمې پاڼې کې تر دې دمه 146 منډې کړې دي چې ټول ټال د 300 منډو مخکې والے لري. اخوا د کرکټ آسیایی شورا د خبر پر اساس چې د 2023 کال آسیا جام به په راتلونکي اګست کې پیل شي. یا د شورا د پنځشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي دي چې آسیا جام به د اګست په 1.5 نیټه په پاکستان کې پیل شي او د سپتمبر په 10 نیټه به په سریلانکا کې پای ته ورسیږي. په دې آسیا جام کې به ټول ټال 13 سیالۍ ترسره شي چې 4 به په پاکستان کې وي او 9 نورې به په سریلانکا کې. سږ کال پر افغانستان سربیره په آسیا جام کې پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلانکا او نیپال هیوادونو برخه لري. خبر پاڼه زیاتوي چې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به د 4 غړو د 4 غوره لوبډلو پړاو ته لاړ شي او د هلته بیا دوه نور مخکښ هیوادونه به پیلوبې ته ووځي. دا وایي چې د تیر کال آسیا جام اتلولي سریلانکا ګټلې وه.
زموږ خاطر له آزادي راډیو ناوړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو اوس هم لجمنی سره تاسو د پیغامونو نوبت را رسیدلې.
نمنه انتله د فلا د ولایت ګستان د لسوالین خبرې کوم. زموږ په لسوالی کې و بنس سشکال بخیر خلق سر درد و درد کرونا گرد بار سو شاخوات و لاری نور و لایت و لاری منو دا سی ایک پروژی هم نسته دا کستان و سوالی یا خصوصا دا و سوالی و سر در نور کریه شدی دا دور دست و سوالی این دا کریه جات شدی اگو تیت سنم رست رسی نا یو پروژی مرژی شروع کیجی و با گرسرکی نداری خلق بی روزگار دی بیکار دی او کشتو نام و نسو.
عبدالحدیم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده. په وخت کې کاریزونه درلودل، ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس یو نظام دی، یو حکومت دی. نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ هیندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ور پوره کوي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووی او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چې پینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
دا و ستاسو پیغامونه. دغه خبری مجله هم رانغاړو، روستای راپور راخلو. د کنړ پر سیند جوړ شوی یو بل پل ملا هم د سیند سپانده کېدو له کبله ماته شوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کنړ په سیند کې بیا اوبه زیاتې شوي، زورور څپې هرې خواته خلا چوي. هر څه چې په مخه ورځي هغه ځان سره وړي. تیره ورځې د میلیونونو ډالرو په بدل جوړ شوي 230 متره اوږد پل ته ملا ماته کړه او د خلکو له تګ راتګ یې وویستلو. دا د پشت پلو چې سرکانو او نرنګ ولسوالۍ یې سره نښلولې وي. د دواړو ولسوالۍ اوسېدونکي د جالو او اوږدو مزلونو خلاص کړي وو، خو د پل ماتېدو سره به بیرته پخوانۍ ستونزې ګالي. د پشد اوسېدونکي مولوی مصباح الله ازادي راډیو ته وویل د همدې ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل په یاد پل به شپه ورځ په لزګونو غټو او وړو موټرو تګ راتک کولو او په لزګونو زرو کسانو ته یې اسانتیاوې برابرې کړې وې.
ندی غاړه سرحدي ولسوالۍ کې زموږ دا د مرکز پورې تړلې وه چې د نارنګ ولسوالۍ کوټ کې باډیل دی وګل حتی داسې جلال آباد ته تک راتک رفتامت په موټرو د خلکو د مریضانو حتی اسد آباد ته پورې ټول جریان درلود. 15,000 کورنۍ په اندازه سرکانو ولسوالۍ کې چې شونکړی بار آباد پشر دمن او